de Jabor Nulandista. د طالبانو حکومت وی له ایران سره د اوبو لنجه د خبرو لاره حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوی پیغام کې وویل، افغانستان ټول هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او اوس یې لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت او سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې په اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د چارواکو له قوله وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15مې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خورا کم شوي وو، خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15مې مخکې وو. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې راپور ورکړی. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنۍ ته ویلي دي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 140 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی یې وژلی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرانا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 12:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وای د کوکنارو د کښ نوې فصل پیل سوی، خو مخته بدیل معیشت نه دی راکول سوی.
کچیر دا بند سینو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داس شی راوښی چې هغه مژ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکو.
په بل لاپور کې بواوري چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوی موتادینو څخه 1500 آزاد شول.
میبینم که تعداد بسیار زیاد از مردم مظلوم
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، په دې اړه مو د وینا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپل کورنیو غړو ته زیان رسوي.
په لار کې ورته پولیس راغلی او په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکه، زوی خولې ته واچول وی خوړل.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
شریفې لورې ته ته په دانی مشه څنګه راغلې؟ راځه کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کې لورې، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند سوی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي، دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډیرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې داسې مهال کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ دغو نه پیسې بر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو. هغه د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښيي چې د اقتصاد موږ دا راسم کړي.
یم نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغه نه بده غنم ان شاء الله خوشاله چې مرته شهر اورسې په دې خو به د شهر اورسې تاریخ کې باندې دغه مرته ګوله ډوډۍ را پیدا کړي چې سر خو مر نه کړی شو مر د نړیوال سره یو کوم دښمنۍ لري خپل ګوله ډوډۍ د فارم مشکرو مثلا شو به دې لره کې مر تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسې غنم په ګوله ډوډۍ ماړوس دې خې ډیر زور وایو خوشاله باندې کني نه پندې نه پر خلک د وړي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلی چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلی او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړې. خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر دوه ویشتو هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګر لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تاریخ هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسولیت ډیر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډیریږي. خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه ده.
کومک وکړم چې راکې یو مشکل جهانی است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلور میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له 2500 تر نشې پریښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالی او تخنیکی امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې عمله ساتل کیږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 1500 تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې یو 50 ناروغان درلودل چې د تور او سپین جړي ناروغۍ درلودې. د دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له څلورو میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له څوارلسو میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویه ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې یې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له اوو میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم مزمو
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشه یي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
باوجود میاره
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بسترې کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زنداني سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشئ موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشئ موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشئ موادو سره په مبارزه کې رسنیو تر دې دمه څه کړي، د نشئ موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشئ موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشئ موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستا. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهاتو د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشې موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه د رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي، او یقینا به موسمي واقع کېدای شي که موږ تیته او پراګنده هڅه کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نوي، او هغه همغږي هم نوي د هڅو ترمن. بیا به موږ لکه دا اوس په شان د حالت ګورو چې ګراب د استعمال به مم لوړځي، د تولید به مم لوړځي، د قاچاق به مم لوړځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشئی مواد و سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو حچی څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅه او مبارزه پیغام اندازه نه ده سوی، ځکه د هغوی هڅه د هغوی مبارزه لبل هر اړخ نه ډیره مسمره او ډیره مفیده او ډیره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنوی مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم لا وتړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت پڅوباله لاملونه چې دی، ولی رسنۍ په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده، او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دوماغه لامل ده د رسنوی د رول د پڅوالی، چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنوی هم دغه د نشئی توکو برخه ته توجه نه ده کړی، او دغه صفات ده. بل لامل کېدای شي دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي، د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، لدې شومې پدیدې نه په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی خپل نه وخت پلاس کې واخلې، او خپل ابتکار وکړي، را وړاندې شي د دې مبارزې ته شدت ورکړي، او نور انرژي ورته ورکړي. اخري لامل کېدای شي داوي چې حکومت هم په دغه مورد کې پر رسنوي باندې کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخه د پر دوی سپانسر شي، کله کله د ملي او دینی مسولیت لمخه په خپل هم باید را وړاندې شي، رضاکارانه داو طالبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د خګن د پر اقداماتو کې اواغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی، لدی لاري لنشي مواد سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او عمده رول لري. که دغه مورد کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې، مشاهدات شریکي، هغه ازره ورسره شریکي چې دغه شوم پدیدې د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوانونه رسیږي، وي ټولنه څنګه ویجاړيږي، یو تمدن څنګه ما بینه جي. ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورد کې ټولنه ته معلومات ورکي، علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشئی توکو په مورد کې خلکو ته معلومات وړاندې کی، یقینا به د مخدره موادو یا د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدمي.
کله نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
که چیرته رسنۍ په دغه مورد کې خپل رسالت ادا نه سکړي، ملي او هم دینی، موږ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم. ډیر که ناممکنه نه، خو مشکل به دومره مشکلې چې تصور بم نه کیږي. موږ ته به بیا د رغېدو لپاره هغه فرصتونه نه وي لکه موږ چې وس لرو.
ایا آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره له عبادت څخه پاتې کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانان لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ. په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منج دی کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږي، تر هغه وخته پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردای. نور رحمان لدیر سو کالو راهیسی په ونا دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. د معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پریښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اوریدلې. نور رحمان دی وداسې معتاد کیسه کوي چې د بی احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووزل شو، دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دیش کاله کې په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېرې معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېره درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زموږ سره یو معتاد و. کله کله زموږ سره د شفاخانې ته راتلو، او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شو تر و. بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله اما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و، مواد یې اخیستی و، خپل زوی هلته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچولو، ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی، بس پس چې مرزینه صاحب دا زوی به ماشوم غریب پاک ورسېد و. سړی ډېر پښیمان و، حالت یې زیات خراب و. بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې. خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته دې تداوی د سره شروع کړله. بالاخره د دې بد حال نه خدای وژغورلو. کله چې دا پېښه ورته پیدا شو، نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشونه لاس واخیستو، او اوس هم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي غفار د شپې په خواږه خوب بیده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حاجي غفار میرمن له خوبه راویښیږي او بیا حاجي غفار راویښوي. حاجي غفار او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حاجي غفار له مجبوریه په نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانیږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی، وای شریفی، چیسته ای؟
داده ای، دلتا یه ما
چای تیار شو؟
هو، تیار شو.
تو میلمه تا چای وراورا، زپا دی نشده دوکانو که لگمه ورا نیسم.
چه شای؟ زم میلمه تا چای وراورا ما؟
او، تا چای وراورا، ولی دلو سگا برا دا، زمان دیوال ده.
نستان دیوال دیوی؟ ما تا پردای سرائی دی، زسنگا ورشما
تم پروالا ری، اون زل بلک شرمیگی، اروز تا با عدد شی
تن شرمیگی ها؟ زپردی سرائی تا سنگا ورشما
زوارشا چخوری کرده نا، این دو دقیقی و سرکی نا، زم جر میل ترازم ها، خوگورا، چه خوفه اینکی، زمان دیر نشده اندیوال دی
سال علا دی او کدی اندیوال دی زنوار زما
او خزی صدقی گا ما پیسی را کبی هم با زما دا پودرو کروشی او هم با تپنس مارا شی نا سره خیر دیر پیسی لری
پودر دستا سر بخوری تا دی پودرو دلاس خو زمون گورس پیرشو دی کور هر صد خرس کل وز دی کور ازاد بخرسوی
نانو لیزن سر زارا لری زمان دیوال دی یو دو دقیقی و سرکی نا سنیو خو نده چو بودی خوری
تا دی شرم او ناموس پنوم یو چه پیشنی کنا
ارزا پیشنم خوبی پیسوم شوان کرانده
تا چمرا وقت روز ترازی؟
بس دازی نیم سات روز ترازم
بس سامدا تولارشا زمیل ما تا چای برورم
آفرین دن نلوری تو ملما تا ورشا زن اولارم
های خدایا باغ می دازی تو شو چه وز می میره زد خرسوی خو خیر سب هم بر سر جور شما
آجی صاحب او آجی صاحب کشه نه
سه خبره ده
ده دروازه زنگ و ورسو توسو کرد چه چوک دی
آجی بدانی بشبه که بسوک بی آه داده در اغلم
خدای خیر کرد
شریفی لوری ته ته پدانی بشبه سنگ را اغلی رازه گرد رازه چه گواندیان لخوب و نوزی
خدای خیر که لوری چه خبره ده پکی نیمش پکی چکر ده کوره واسه را و تلیه
اوه لوری چه خبره ده
پلارا زریب غاری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که
چه ازاد لوری زپونه شم سم خبره او که
زریف غاری چه زبا دخلاق او بدلمنه شما او ده 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 پودر و پیسه پیدا کما پلارا خیر دی ما ده ده طور بلا نخلاصا که
اوی خدایا پودر لکم ور چه اسمو پا ده بلا مخته کمی خدایا
بس ده لوری مجاره سبا ما کمی تو زوله ده به غیرت او نامر ده انسان سخه ده طلاقه او ما
مجاره لوری ده کارنو او بود خونه پیدا سوی شکر ده لوی پلارگر نی لری ده تل لا پاره بچی د دی هغه بیا هغه کوم
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.